خوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسي پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلی باندې د پاوڅ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ولس ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پاوڅ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو او زړه ترانګ دی اوریدونکو، سلامونه می ومنه. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي، اما ځین کورنیو کې د لور په پرتله زوی ته ډېره توجه کیږي. حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول عمله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولس مشران، نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تاداب یې خودن کې دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو، سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو خدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ وایست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و، نن له دوو هوښیارو، زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرک او هوښیار نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې کور په کور کیږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کړم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا زه وګلاله کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگین لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندوی موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سموږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښی چې وای ګوري.
ولې نه، دادی دا کڅوړې ما ګلالې ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوی. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یو درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالۍ
راځه چې صفې باندې ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
درځه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالې جانې
څه وایې؟
زمونږ کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده.
سمه ده.
وه متا،
وه کر ملک صاحب، امر کوا.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان دغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه، ولې خطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوه دروازه
ولکه یو ګیلاس وم در سره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دې همدا اوسې راوړو.
راوړه خیر سره دوا دې وخوره چې نن دې پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم در سره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها، زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
والا که څنګه ځان سره بګنېږې، راکه دې اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله.
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کړه، والا که لون خښتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
ها لور او میرمنه، ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ. هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل، اوس داسې د غیرت خبرې کوي.
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې، څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده، ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه. خو
څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړی له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پی خلی که همدا مې بس نه ده. دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسې زما مشران او زه مکشه.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږې، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم.
لور
جانے په دې باندې به خارج ته ځو له خیر سره.
مورې چیرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیر سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی ده؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی بی بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه، ها
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانې، ستړي مشې؟
سلام ترورې،
خیر نیسې زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو زیرې مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دې مبارک مو شه.
مننه، دا دی زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دی وي، اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې، چې شیرزمان خان راشي درته وابه یې خلي.
وګوره ترورې،
دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم، د مور نه هم خسته یم. شپږ میاشتې څونه وخت دی؟
نیم کال کېږي لور جانې، یعنی له یوه ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا د ترور دی، تا مور ته مې چای واچول.
ترور دې جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې را باندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلده نه ده چې درنه خپه نه شي.
نه ولې خپه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا، د زیبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستي.
سبا به یې واخلي.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیرزمان راشي نو هسې به هم د ملک کره ورځي. زیبا هم در سره که، هلته به اجازه ترې واخلي. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، زه پسې خپه شوم. پلار جانه
وی، دا همت څومره ته ګران دی.
جان پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګورې ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
سلام.
وعلیکم سلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه وکړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړې دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیرزمان مور هم هېواله هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی. ښه، ټول ور پورته شوئ، تو خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه. له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
لورې ورشه، د خاوند په څنګ کې دی کېنه، تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. همته زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ الله لورې، ته د همت خان څنګ ته کښېنه، چې هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کښېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، ستا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو د خیره سره.
شکر دی، یو خاتم پلار جان راستې، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږې لورې، و زما بلبلې، ډېره خوشحاله یې؟
او خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډېره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دې شم. وای لورې څه وایې؟
د خبرې ګرجې ته ځو.
و لورې خبرې ما،
موږ پسې نه خپه کېږي.
ولې نه، چې خپه شم څه به وکړم بلبلې.
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبرې ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ تا خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده. خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ماته کور جوړی.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي، ما ته مې مت خان مصیبت خان وای. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ملک ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هېر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب نه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلې کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کیږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګوري، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش تر بریتو به دې وینې څاڅې وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاونې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې، داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. هوهو،
وایم تر سترګو دې جاسم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني، او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواښونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان کودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ورښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
ښه زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا لکومې پاره وخور. پام کوه چې ملک اسرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خور سره مرسته ونه کړه، ملک اسرار خان دې ژوندی، هغه ور سره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه بای شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروم، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونه کړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله
جار، وایه څه وایې؟
و چنار ګله صاحب ورسره وایه. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
ښه ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږې خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوه ملک صاحب، شیر زمان اورورا استړی مشی، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور د ودان لورې.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیر زمانه، اپرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دیدار شم. په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروف یې، ځکه خو زه خپل راغلم چې هم تا ووینم او هم دی کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهز دی.
ډیره مننه. هو ریښتیا، تروح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلی مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیر زمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنو خوشحاله کړم، کور د ودان فرزنې لورې.
ریښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمند وو.
یاره شرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزنې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وهي، او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریختیا، دوی زوغه می څه وخت خوري؟ په خیر سره
سر لسبای کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کیږي مور می درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچا ګولا، کاروبار دې څنګه ده؟
شکر دې اتر مخ کې ډیر ښه شوه دې په هر حالت شکر.
اوهو حالته وګورئ، دا څوک دې چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو عازم تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو ستاسو پیروز دی.
نه نه هغه به نه وي، والکه دو ساس فیرون موتور پا مستری خانه که والار لی بل سوک باوی
از ستا نیخنه که وی هر سوک چیوی اوز برا معلوم شی.
هلا رایشای هلا خندور قابلی کباب ماسته کڑایی جگار کباب پلاو هر سو بکیری. هلا رایشی نخیره رایشی خندور خواه اخری. هلا رایشی نخیره رایشی
دا سوک ده لکه چه زمال مرگ یاوری دلی دی کسا.
لکه چه ده استاد فیروز غ داده را ورسیده او سیل دک دیو گوره.
السلام علیکم، طول تا زما غر سلام.
و علیکم سلام، مبارک دشا، تا خول اخپل موتر نلکه چه هوتل جوڑ کرده ره.
واوا دغا ده گرزنده هوتل لکه چه غنچه گل تا دی ما تور کرده.
خور موادانو سا و مخده دی جوانده لره ملک سای
دا کسی با روز تا کهو چه سوک سوک ماتوی اوز دارا تا وای چه تازی دو انگاک او بنگاک شرمی گیره چه دخل کلو خلی منی تخته وی
آقا دا دتلا پسی گوره زمان گوتل ده استاد دکان نو تسه تسوازی
هر سی چوی تازی خو اول باید لما اجازه آغیستی وی
ولی غنچا گولا پومبا گولا تو سوکی چه من بلتان اجازه خلو تزما پلاریو که استازی
کسیم کنیم خو پده لاره که تر تازی در دیر تجربی خواهنم بل ادا چې اول ما خپل رکشا کې ګرځنه کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا ترڅنګ برګر شو ناخد او منتو خرج کړم، خو تاسو زما کار خراب کړ.
غونچا ګلاکا دومره هرڅ کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټي، هر کس بل برخه خوري.
نه نه جنگ او داوت اړتیا نشته، ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي هیڅوک هم له بل سره جنگ نه کوي. چه ولی ده زما ترسنگ دوکان جوڑ که؟
ملک سه زدل تراغلم چه ملگری با می را تا خوشحالش زد چه خبرم چه پا اول زل دو با می ملگری را سر لاس او گریوان کیگی.
نه نه تا چه دل تراغل های بل مقصد لاری غوالش ما پی خپا کی ولی بل کاروبار در بانی تنگی دل های او چه تا پا کل موتر که اوتال جوڑ که.
لکه چه دو غنچه گل کاکا که سوک داشوا او داسی پاسانه مغز نارامیگی خبا وی چه اوتال تای نگدی ورشو وګورو چې څه یې راوړی دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استی غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غونچه ګولا لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه، داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ که نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزی ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله را پورته شه چې ورشو، هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه پخیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونه او لیکونه ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
او نو هوټلونه لوحې لري او منگا پخپل موتر لیکل وکرد او گرد طول خوراکون اکسون مو پوله کود داده دیل پارا چی خلا خبر شی.
وایم بیشک دی خچن مکنه دی
شاها، حالا ده موتر داله خلاسه که چوتل سم سهی معلوم شی. یو چو قاتکی چوکه امرو بساو که دا
او گورا غنچه گورا دو دوی سلیکی تا خود فام دای خالک ده خل مشتریانو دا سیر کلی کمی.
مالک سیب دیری را تا پورتا پورتا مکوا دو ساز فیروز آشپزی ما تا خ معلومه دا. سوم دا مخی مونگ تا خوروا پکا کری و لوبون پا کمال کری روا
اوز بای وگو چی پخلای چنگ رای مخ که لخورو لو بای قضاوت نکو.
ملک سا پدی چو میره بانی ملک سا
امیدا دا دیر خی چوکی ندی چی خاطه که بیا کم زای نیسی استاد والا چی استادا چوکی می دیر خواکی شو.
ملک سا زما خو موتر ده کنا تنگ زای ده نوزه کمی دا قاطه که چوکی واقسته
دیر خی کار ده کرده ده خواهی میشوی
کور دی ودان ملک سه.
ملک سه چه شخوری فرمایش را که
هر چه تیار وی هم آغا بود.
ملک سه ویب تو فرمایش وار که آغای در تا دستی تیاره ای
ولا دا خودیر خکار ده هر چوک با دخپلی خواهی خواهی فرمایش وار که وی
شاغا آج څه چې زر تیاریږي ما ته ماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورما، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی قورما، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دی وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب، ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شوې؟
شاغا غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وه دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله، خیر دی، یو وار یې وخوره، که خوند یې در نکړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو، اتوراری دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې.
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خیلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
تا مار کار ته لاس اچئ، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته، بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې. پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یاره، لکه چې تا ته هم څه شی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو. وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچۍ چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو. اوهو، دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تیره کولو کار شروع کړی. چنار ګله،
زم تر چا کم نه یم.
تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیره کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
مبارک مبارک مبارک.
درانو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوه، منه مې راکه، زه نه نشم مردار خوره. ولا کې رانه واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نزیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي. د اغل جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووایي. چیرته زیشیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و، او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچول، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم، او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولای یغه بورسی ته تللی وي. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، حالت ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې د ما ور کړل، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال ورسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کې بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامو باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای شو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پوري، نو په د مکتب دوره مې و طبيعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغناني ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی وی خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واغستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله،
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته لاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازیني فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره مش کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدل. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېر تهدیدېدله ما او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیر ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسې، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای شو تا او مور دی دوه نفر وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنې هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه وازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غتر څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و. او دا غتر څنګه زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار مربا او د ترشیو شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکوم ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په دری برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سیوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیوا ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کې وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي، په جګړه باندې نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدله، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سوء استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سوء استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه موویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلی دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوند اخلاص کړی او د شزو حقونه به سنا څومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خوله باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو شزه خپل پوړنې تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته، بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایست کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ډیر
مننه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته